السلام علیکم وخت په افغانستان کې 2 بجې سپه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز صادق رښتینی د خپل تخنیکی همکار امان الله میرزی سره ستاسو هر کلی کو په دې ساعت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بلابل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز کابل ته ورغلي وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسولیتونو سره ستنیږي د کابل د برېښنا ستونزه مهم چړلې او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې تمه ده د ایران ولسمشر بنن له خپل فرانسوي سیال سره له کتنې وروسته به پر څو تجارتي معاملو موافقه وکړي د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې شایي تر 30,000 پورې په ناغوښتونکي له هیواده وباسي نور موضوعات هم لرو د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او کور کلی به هم واوري خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې صفی الله سانیکزی چمتو کړي
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د افغان جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې لپاره د بین الافغاني خبرو ته کښېني د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له اروپایي ټولنې غوښتي چې په زوره د افغانان په ناغوښتونکي له خپلې خاورې نه باسي او ولسمشر محمد اشرف غني د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په له منځه وړلو ټینګار کړی پوره خبرونه ده افغانستان دینی عالمانو د افغان جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې لپاره د بین الافغاني خبرو ته کښېني د افغانستان د دینی عالمانو د تنسیق ټولنې غړیو په کابل کې په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر روانو نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ وي ډېرې اغېزمنې تمامې شي د دې ټولنې رئیس عنایتالله بلیغ داسې وویل
ما صلح بین الافغانی میخواهیم
موږ بین الافغانی صلح غواړو هر سوله چې اسلام یې وایي همغه صلح غواړو حتی رواني هڅې هم چې د افغان سولې په خیر وي موږ یې مفید ګڼو ښاغلی بلیغ همدارا زیاته کړه چې که د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال هم په خپل کار کې صادق واوسي کېدای شي د سولې لپاره لار هواره کړي د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب بیا په دې یاده غونډه کې دینی عالمان وهڅول چې په خپلو کړنو او هڅونو سره د مخالفین سولې او پخلاینې ته راوبولي د افغان حکومت اجرایي رئیس له اروپایي ټولنې غوښتي چې په زوره د افغانان په ناغوښتونکي له خپلې خاورې نه باسي د حکومت اجرایي رئیس نن د حکومت اجرایي ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر لاورنټ میشل سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان په زوره د بیا راستنېدونکو کډوالو له نظر سره موافق نه دی د بیان له مخې ښاغلي عبدالله د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر ښاغلي میشل سره په لیدنه کې همداراز د کډوالو په مسله کې د یو ګډ تفاهم لیک په لاسلیک هم خبرې کړې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په لمن ځوړلو ټینګار کړی جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د نهو بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې او امر یې وکړ چې په دې برخه کې باید یو بشپړه ارزونه وشي او هڅې سره همغږي شي د بیان له مخې په دغه ویډیو کانفرنس کې جمهور رئیس همداراز له نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د شفافې ارزونې غوښتنه وکړه او د هغوی همکاري یې اړینه وبلله د افغانستان برېښنا شرکت وایي نن به په بغلان کې د برېښنا د ویجاړې شوې پایې د ترمیم کار پیل او ډېر ژر به په کابل کې د برېښنا ستونزه هواره کړي د دې ادارې ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډي غوري په شهابالدین سیمه کې به امنیتي ځواکونه د ویجاړې شوې پایې سیمه له هر ډول احتمالي خطراتو پاکه کړي او د برېښنا شرکت کارکوونکي به وروسته خپل کار بیا پیل کړي په کابل کې له تېرو دوو ورځو د برېښنا ستونزه د دې له امله پیدا شوې چې د بغلان په ډنډي غوري کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ویجاړه شوې چې چاروکي پلا په وسلوالو طالبانو چولي وسلوالو طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي دوی دا پایا نه دی ویجاړه کړې بلکې پړای په افغان پوځیانو اچولې ده دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه ده سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي
السلام علیکم د سویډن د کورنۍ او چارو وزیر وای هیواد خای تر 30,000 پورې پناه غوښتون کې له هیواد وباسي د هغه کډوال دي چې تیر کال د پناه اخیستو لپاره سویډن ته تللی خو غوښتن لیکونه یې رد شوې دي رسنیو د اندریش انګوار اګمن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای حکومت د 15,000 کسانو د ایستلو په اړه څیړنه کوي خو کېدای شي دا شمیره 30,000 ته لوړه شي د نوموړي په وینا د نږدې 15,000 پناه غوښتونکو پر دوسیو غور شوی چې په سلو کې له 500 زیاتې رد شوي اګمن وایي حکومت پولیسو او د کډوالو د ادارو چارواکو ته دنده سپارلې چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال له 1,60,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله دا یوه لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډیری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د روان کال له پایله یوازې یونان ته له 46,000 زیات پناه غوښتونکي رسېدلي او له 1,00,000 زیات په خطرناکو لارو مړه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره په پاریس کې خبرې کوي. تمه ده چې له دې کتنې وروسته به پر څو تجارتي معاملو هم موافقه وشي. ایراني چارواکو ویلي چې تهران د ایربس الوتکو د پیرودلو لپاره یوې معاملې ته چمتو دی. ویل کیږي چې د موټرو د جوړولو پیژو او رنو شرکتونو هم ځینو معاملو ته لیوالتیا ښودلې. روحانی چې د خصوصي شرکتونو او د کابینې د غړو په ګډون د یو یو سلو شل کسیز پلاوی په مشرۍ پرون پاریس ته ورسید. له دې مخکې په ایټالیا کې هم د څو تجارتي موافقې لاسلیک کړې. د لویدیز هیوادونو ته د روحانی د سفر هدف د ایراني چارواکو په وینا د هغه نوي پړاو پیل دی چې ایران غواړي له اټومي موافقې وروسته له لویدیز سره په اړیکو کې پیل کړي. روحانی پرون ماښام پاریس ته له رسېدو سره سم د ایران د دې هیلې په اړه خبرې وکړې.
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه
مغل اروپایی ټولنه او له غیر له فرانسې سره اړیکې غواړو. د دې سفر یو هدف د دوړو هیوادونو او ملتونو په ګټه د دوارخیزو اړیکو پراخول دي او په دې سفر کې به د دې اړیکو د پراخولو لپاره یو ګام پر مخ وړاندې وښتل شي.
ګام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
په پام کې ده چې روحانی نن د فرانسوي شرکتونو له مشرانو سره چې په ایران کې پانګونو تلیوال دي هم وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له ترکمنستان سره د ښو اړیکو د جوړولو غوښتونکی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف ترکمنستان ته د سفر پر مهال له ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف سره په کتنه کې وویل روسیا چمتو ده چې د تروریزم، د مخدرو موادو، د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد په مبارزه کې له ترکمنستان سره له نږدې همکاري وکړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې په اشقابات کې په دې کتنه کې ولسمشر بیردی محمدوف وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي دهلیز جوړېدل ښه راتلونکی لري. بیردی محمدوف همداراز خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړه چې ترکمنستان ته سفر وکړي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د ګاز د پراخو زیرمو لرونکی ترکمنستان د نړۍ هغه هیواد دی چې لا هم استبدادي نظام او د بشري حقونو په برخه کې ناوړه سوابق لري. بیردی محمدوف چې په 2012 کال یو ځل بیا د ولسمشر په توګه غوره شو، نږدې خپلوان او ملګري په ترکمنستان کې له بې حده ځواک او واک څخه برخمن دي. اورستای خبر ټاکل شوی چې د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو مشران پروانهونه کې پریکړه وکړي چې له سعودي عربستان او د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان اوپک سره د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي څو به یې لوړې شي. دا خبره د روسیې د پایپلانونو د انحصاري شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه. د ده په وینا د روسیې او اوپک ترمنځ د احتمالي همکارۍ ښکاره څرګندونې کوي. روسیا د تیلو له تولیدونکو هیوادونو څخه ده چې په اوپک کې غړیتوب نه لري. د لوک آیل په نوم د روسیې د تیلو د دوهم ستر شرکت مرستیال مشر راونې په پایل کې ویلي وو چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریوف وویل د تیلو او انرژۍ د ادارو او شرکتونو مشران او چارواکو د سې شنبې په ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې د تیلو د بیې د ثبات لپاره له اوپک سره خبرو ته اړتیا شته.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د بلابل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنېږي.
موږ دې ځای یو قاطعیت ځان سره وړو او هغه دلته چې کوم موږ د وخت ملي د حکومت د مشرانو نه واورېدل د دوی قاطعیت او پشتکار بودن او هغه احساس چې دوی موږ وکتل عامو ته هم صلاحیتونه یې والیانو ته ورکړل تر څو پورې وکولی شي چې په خپلو ولایاتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي امنیتي مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې د نن ورځې په جریان کې به په بغلان کې د برېښنا د تخریب شوي پایې سیمه دوی ته تسلیم کړي.
نن سهار موږ د امنیتي قواو سره وغږېدو. موږ سره وعده وکړه چې موږ به ستاسو د پایو نه به مخکې یو خط تعین شي او تاسو ته به اجازه ورکړو تر څو تاسو لاړ شئ خپل پایې جوړ کړئ.
افغان حکومت وایي که څه هم د تېرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم سوی خو د انساني قاچاق بانډونه له نوو طریقو څخه په استفادې لا هم د یو شمېر کورنۍ غړي ښکار کوي. په دې اړه په یوه تحقیقاتي راپور کې د یوه قاچاق سوي ماشوم سره بشپړه مرکه لرو.
دوی خرڅ کوم ولا کور پېچې زه کوشتې چې زه مړ سم او دوی ته څه ګټه ورسېده زندان دلته تر.
نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو دوا ونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبریږي. د افغانستان د بلابل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسولیتونو سره ستنېږي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په مرکز کابل کې له یوې اونۍ راهیسې د جمهور رئیس او بېلابېلو نورو حکومتي چارواکو سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول شریکې کړي. د پکتیا، پنجشیر، پکتیکا، غور، زابل، جوزجان او بلخ چارواکي وایي چې په دې لیدنو کې په همغږۍ ټینګار سوی چې دوی راتلونکي شکل ته هیله مند کړي دي. یوسف خان ځدران د والیانو دې غونډې ته ورغلی او په اړه راپور لري.
مرکز کابل ته په ولایتونو کې د حکومت د لوړ پوړو استازو دربلنې په دوام دا ځل د پکتیا، پکتیکا، غور، جوزجان، زابل، بلخ او پنجشیر والیان او استازي رابلل شوي وو. د یادو ولایتونو مسؤلین چې د یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، وزیرانو او نورو دولتي چارواکو سره لیده کاته کړي وایي چې خپلو ولایتونو ته د نویو صلاحیتونو سره ستنېږي. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا وایي چې دلته ورسره نوي ژمنې شوي او هیلې ډېرې شوي چې په ولایتونو کې د مثبتو بدلونونو لړۍ لا تېزه شي.
یو قاطیت ځان سره وړو او هغه دلته چې کوم مونږ د وطنملي د حکومت د مشرانو نه واورېدل دوی قاطیت او پشتکار بودن او هغه احساس چې دوی مونږ وکته عامو ته هم صلاحیتونه والیانو ته ورکړل تر څو پورې وکه وشي چې په خپلو ولایاتو کې مثبت تغیر او بدلون راولي.
په سیمه ییزو ادارو کې د حکومت د استازي په خپلو سیمو کې ځینې ستونزې جدي ګڼي وایي چې کومې ژمنې چې ورکړل شوي کولی شي ستونزې کمې کړي او سیمه ییزې ادارې پیاوړې کړي. دوی وایي چې امنیت، بیا رغونه، د زیربنایي پروژو نشتون او په ولایتونو کې د ځینو دولتي خالي پوستونو ستونزې یې مخامخ له ولسمشر او وزیرانو سره شریکې کړي دي. د غور والي غلام ناصر خازي وایي دې ناستو ورته د قوي ملاتړ روحیه ورکړي.
د مرکز ولایتونو ترمنځ د حکومتدارۍ ډول د اړیکو او ژمنو یوې نوې مرحلې ته داخلېدونکی دی. انشاءالله موږ ډاډمن یو چې راتلونکی کال به د پام وړ بدلونونه ولرو. د جمهور رئیس په دې موضوع ټینګار چې غواړي په نږدې کلونو کې افغانستان د مصرفي هیواد څخه په تولیدي هغه بدل کړو موږ ډېر هیله مند کړي یو.
د زابل والي محمد انور اسحاقزی چې له ولایت څخه ډېر وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي وایي چې د امنیت او لویو لارو رغېدو ژمنې ورسره شوي دي. هغه وایي چې په دې کار سره به له حکومت د خلکو ملاتړ لا پراخ شي.
موږ د مرکزي حکومت څخه دا غوښتنه وه چې هغوی وعدې هم راسره کړي چې انشاءالله په ډېر لږ وخت کې د زابل په شهرات یې رسوې ده هغه به ژر راته ورغول شي چې هغه مسافرین څو ولایتونه د مرکز سره رفت و آمد لري چې دا مشکلات مو راته حل کړي.
جمهور رئیس غنی واک ته له رسېدو راهیسې له نږدې څخه د خلکو د ستونزو په هدف د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د ښې حکومتدارۍ د جوړېدو په خاطر یې والیانو ته د ویډیو کانفرنس او مخامخ لیدنو لارې هم د ستونزې د هوارې ژمنې ورکړي دي. په داسې حال کې چې عام خلک ډېر وخت په خپلو سیمو کې د مثبت بدلونونو په ځای شکایتونه ډېر لري، د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي والیانو ته ورکړل شوي نوې ژمنې هیلې ډېرې کړي دي. د یادې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې دا لیدنې په ولایتونو کې د حکومت د پیاوړتیا او همغږۍ د رامنځته کولو سبب ګرځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي امنیتي مسولینو ورسره ژمنه کړې چې د نن ورځې په جریان کې به په بغلان کې د برښنا د تخریب شوي پایې سیمه دوی ته ورتسلیم کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دا سیمه ورتسلیم سوه نو د اتو ساعتونو په جریان کې به کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي بیرته وتړل سي. د دفاع وزارت هم د برېښنا شرکت کارکوونکو ته په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکوي او له هغوی غواړي چې خپل کار پیل کړي. قسیم سلیمان په دې اړه راپور لري.
شاوخوا دوه ورځې کېږي چې د کابل شاریان په بغلان کې د جګړو په نتیجه کې د برېښنا د پای د تخریبېدو له امله د برېښنا له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي امنیتي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د تخریب سوي پایې په سیمه کې به امنیتي کمربند ورته جوړ کړي. د دغه شرکت ویاند وحید الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دا سیمه ورتسلیم سي نو په اتو ساعتونو کې به د برېښنا مزي بیرته وتړل سي.
نن سهار موږ د امنیتی قواو سره وغږیدو، موږ سره وعده وکړه چې موږ به تاسو د پایو نه به مخکې یو خط تعین شي او په زمن کې ماینروبي به لا یوې بجې پورې به موږ ماینروبي وکړو او سهار به چیکه کړو او تاسو ته به مې اجازه ورکړو تر څو تاسو لاړ شئ خپل پای جوړ کړئ.
شغلی توحید ویل چې د برښنا دغه پایه چې د ازبکستان 250 میګاواټ وارداتي برښنای کابل ته لیږله، د بغلان کندوز سړک ته نږدې د دند شهاب الدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا نړول سوې ده. نوموړی همدارنګه ویل په سیمه کې د نامنې له امله د دوی کارکوونکي ونه توانېدل څو دغه پایه له سره جوړه کړي. وحید الله توحیدی زیاته کړه په همدې ترڅ کې د پرچاوي په شکل په کابل کې د تاجکستان وارداتي برښنا، د نغلو د بند برښنا او د موقتی جنراتورونو برښنا تنظیم کړی ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنی شازادی رادیو ته ویل چې د تخریب شوی پایې په سیمه کې اوس افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د برښنا شرکت کارکوونکي کولای سي خپل کار پیل کړي.
د مونږ کته نن وظیفه اخیستې د هغه ځای چې د برق پایې د منځ ورسوې ده، هلته حضور او د باند او د نورو مسؤلینو مو دعوت ورکړی سي راشي او هلته خپل پایه بیرته ودروي او امیدوار یو سي د یو ورځې په منځ کې د برق مزه کابل ته بیا وترل سي.
خلک او د افغانستان برښنا شرکت مسولین د جګړې لشکلو خو غواړي څو د عمل منفعت تاسو له خرابولو ډډه وکړي. دوی وایي د برښنا د پای نړول یوازې او یوازې عام خلک ځان منوي او ګټه د جګړې هیڅ لوري ته نه رسیږي. د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د برښنا د پای طالبانو نه د تخریب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد جاوید یعقوبی د لوګر څخه لیکلي و: افغانستان په ټول جهان کې په فساد کې دوهم مقام خپل کړی، که حکومت اصلاح نسی یو کال وروسته به په فساد کې لومړی مقام وګټي. دلسوز د نامعلوم ځای لیکلی چې زه د لوبې په بایلولو خوښینه یم، د نه دی لیکلی چې کومه لوبه، خو زه فکر کوم چې د کرکټ د لوبې څخه به مقصد وي. افغان حکومت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم سوی، خو د انساني قاچاق باندونه له نوو طریقو څخه په استفادې لا هم د یو شمیر کورنۍ غړي ښکار کوي. رحمت الله افغان په دې اړه یو څېړنیز راپور چمتو کړی.
د انسان قاچاق چې په اوسني عصر کې د غلامۍ نوې بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یو ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یو معتبر افغان امنیتي سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبان غوښته چې ما امتیاري کې نظام باندې پیسار ما مور پلار زه خرڅ کړم ولا کروپی ول امتیاري وکړه دغه سولار سو دغه روغبار وسرو دغه ځان امتیار ملاقی خرڅ سړی دی دغه ځګی مشر تیا نه پر لري او غول وی کمالیا نه کو زی جنات ما ځان وچ کوم سره کله لای جنات چې بیا برتر راوتلې دلته مستناکل کړي چې زی جنات ولا برتر عالم دلته.
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غړیو د قطع، د جنسي استفادې او سختو او لتوانه وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیی نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقوونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم تا رقم ورسره وو چې دغسې ځان یې تیاري کړي روپۍ د پلورو ته ورکړي په زور هم راویستلي وو په رضان راویستلي څلور سبا کې را کوی دا وخت قرآن شریف یې کوی وخت کم کم را کوی لمونځ یې را شوی واسکټ ما ته را کوی مانا اغوستی ویل زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته لاړ شئ ولیا ته خو بیا کوچنیان یاس موږ دا اجاد کړو.
یحیی وای هغه وخت چې له طالبانو سره وو څو ځلې د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وای ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواده بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وین علي افتخاري وای دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي.
د چند سال گذشته در مجموع
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هېواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن.
ښاغلی افتخاري وای هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې یې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هېواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نور غوښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیاتی داشته. قاچاق شده بدون از یک خانوادهش خبر.
دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوی و چې کورنۍ او احوال نه ور باندې درلود. قاچاقبران ورته ویلي و چې ماشومان مشترک کړي. د میاشتې به زیاتې پیسې درکو. خو کله چې وړي د یو غدا په ډول ورنه استفاده کړي. لبد مرخه دوی غواشل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي. پیسې کورنۍ ته نه لشل سوي. له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلی د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم. پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم. زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي. زه یې وهلم، ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانید چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله. ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو. هغه دولت خبر کړ. یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ. بیا را خلاص شو او له نه میاشتو وروسته یې افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل. حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3,500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل. او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان اته غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د انساني قاچاقونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي
زموږ امار ارقام دا ښیي چې په دې ډېر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډېر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تېره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي، په هغې کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. حکومت کولی سي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډېر قوي ګامونه پورته کولی سي. نو د حکومت رول او نقش ډېر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بېلابېلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زوره د افغانستان تر اوسه داسې قضیه مونږ نه، څه د اطفال اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو نه اوسي. هر چې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، موږ ډېر جدي تدابیر لرو او ډېر مخنیوي سوې ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فری بور کړی وو د ژوند سختې درته بیان کړي، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرڅ کړم والله که روپۍ چې زه غوښ دی چې زه مړ سم، و دوی ته څه ګټه ورسېده ځان دا همدلته سره. ژوند زما له دغه شی ده چې زما ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ سم ترکیې ته څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی سم ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رقم خلک به ورک سي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دي زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل نجیب الله ببرکزی له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لویدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترم میندې او پلرونه باید ماشومانو حقونه وپیژني. که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي، زما ماشوم سل افغانۍ یا سل ډالره په ورځ کې راوړي، ولې دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېری ډېر خطرونه نور. غوره ګټه په دا ده چې زه 15 روپۍ وګټم، د کور می دی وګټم، آتا په ماشوم و نه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هیڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
د سویډن حکومت وایي چې شاوخوا 30,000 پناه غوښتونکي بل خپلې خاورې وباسي. د دغو کسانو په منځ کې په زرګونو افغانان هم شامل دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د هغو شمېر به دقیقا څومره وي. په سویډن کې د افغانانو ټولنه د سویډن د حکومت دا پریکړه غیر عملي بولي. نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د سویډن حکومت له خپل هیواده د 80,000 پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد شوي دي پر ایستلو غور کوي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان له قوله د سویډني ورځپاڼې دا ګینس انډستري لیکلي، فکر کوم د دغو کسانو شمېر 80,000 دی، خو کېدای شي شمېرې 80,000 تنو ته ورسی شي. د یګمان له خولې همداراز لیکل شوي، موږ لویه ستونزه په مخ کې لرو. پولیسو او د مهاجرت د ادارې چارواکو ته امر شوی چې د دغو کسانو ایستلو ته تیاری ونیسي. په سویډن کې افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سهر وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د سویډن حکومت دا شمېر پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو او که د اروپایي اتحادیې کوم بل هیواد ته لیږي.
معلومیږي نه چې دوی به کوم خواته به چیرته اخراج کړي. آیا دوی غواړي داخل د اتحادیې اروپا کې چې په اساس د دبلین قرارداد دبلینو چې بیرته ولیږي د هغه کسان چې د ګوتو نښونه وتی دي، یا دا چې هغه ممالکو ته دیپورت کړي؟
د ښاغلی سحر په باور خپل هیوادونو ته د افغانانو، عراقیانو او سومالیاوالو په بیرته ستنولو کې ستونزه دا ده چې سویډن له دغو هیوادونو سره د اتباعو د بیرته ستنولو قرارداد نه لري. په 2015 میلادي کال شاوخوا 1,60,000 تنو له سویډن څخه د پناه غوښتنه کړې ده چې د هغو په منځ کې 45% رد شوي دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په رد شویو پناه غوښتونکو کې د افغانانو شمېر څومره دی. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې هغو پناه غوښتونکو ته چې په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړ شي د تک امکانات برابروي، خو که څوک په خپله خوښه بیرته تک ته حاضر نه شول دوی به یې په زوره وباسي. سویډني رسنۍ وایي چې په داسې یو حالت کې ویره شته چې ډېر پناه غوښتونکي ځانونه پټ کړي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې رئیس وایي چې له 2 کلونو راهیسې تر 22,000 زیات پناه غوښتونکي په سویډن کې پټ دي. د سویډن حکومت د افغانستان او مراکش له حکومتونو سره د دغو هیوادونو د اتباعو د بیرته ورسنولو په اړه له مخکې څخه خبرې پیل کړي دي. تېر کال سویډن ته په ورغلو کډوالو کې اکثره د سوریا او افغانستان وګړي دي، ورپسې سویډن ته زیات ورغلي کډوال د عراق اتباع دي.
وخت په افغانستان کې 2:10 کې سوې. اقتصادي خبرونه سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لاجوردو لارې د پرانیستو پر سر پرن هوکړې ته رسیدلي او تمه ده چې په 2 میاشتو کې د لار پرانیستل شي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې څخه د اړوندو 5 هیوادونو لوړپوړو چارواکي به په دې پرانیستو غونډه کې د مارچ په میاشت کې برخه واخلي.
افغانستان د دې لارې نه یورپ ته وصلېږي. مرانۍ جلسې پرون کابل کې دایر شو چې د دې خط تصمیمونه د دې لپاره چې دا څلور ډالر په استاکه ښه افغاني شاندار میلمستون د غوي سره ملت پالنه وکړي.
شغلی خوخندي زیاته کړه چې په افغانستان کې دغه لاجورد ډالر مراسم به په فاریاب ولایت کې ترسره شي چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي به هم ګډون پکې وکړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې د حکومت نه پاملرنی پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خون مرستیال سیروس خلاف ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمرکونو کې فساد د سوداګرو او پانګوالو اختطاف اقتصادي ناوړه نامسته کړی دی. د شغلي خلاف په خبره د دې ترڅنګ د دې ولایت صنعتي پارک ته هم خاصه پاملرنه نه ده شوې چې دغه ټول ستونزې د دې سبب شوې دي چې د هرات اقتصاد ته زیان ورسوي. او په شمال ختیځون کې یو څلور شپږ د شنی خونې د دغه ولایت کارمندګرو شوزته جوړ شوې دي. په دغه ځون کې د کرنې او باغداري څنګ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه شنو خونو څخه دغه شې کولای شي چې د ژمي په سړه موسم کې هم ګټه پورته کړي.
مجموع هغه ځینې ارزښت چې د 3 میلیون افغانۍ په دې لګېدلې دي او مختلف النوع تخمینه ده د څنګ کې د زنانه او شوې دي چې کولای شي پدې یخ موسم کې لدینا کاسل واخلي او یا نرسری تربی کې پکې.
د شغلی ملخیل په خبره د غشنی خونی په تخار، کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې کاروندګرو شوز ته جوړ شوی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهاني اساس سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني او اویا پله، یو ایرو څلور اویا افغاني او 50 پله، یو پوند ونه اویا افغاني او اویا پله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستاني کلدار 450 افغاني.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلې چې د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دغه سازمان یو غړي نن په کابل کې د کلنی راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې افغان حکومت د بشری حقوقو د جدي وضعیت په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د دغه سازمان په کلنی راپور کې چې په 1495 مخونو کې خپور شوی، په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت ارزول شوی دی. دا چې دغه راپور د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت او د افغان حکومت د کړنو په اړه څه ویلي، تفصیل د پریبا ظاهر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په تیر میلادي کال کې د بشری حقوقو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د اصلاحاتو اقدامات بریالي نه ول. د دغه سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د پوځي ملیشو څخه د ناسمې کارونې سره د مبارزې، د اداري فساد په کموالي، د ښځو د حقونو او د عدلي او قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې سته. د دې سازمان یو لوړ پوړی څېړونکی پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان حکومت د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د میرمن ګاسمن په خبره دې ته اړتیا ده چې نړیوال مرسته کوونکي له افغان حکومت سره همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به له منځه نه ځي. د بشري حقونو د څار سازمان زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې ډېرې سوې او حکومت د سیمه ییزو پولیسو او ملیشو د فعالیتونو په ډېرولو سره چې د جنسي تیریو، باج اخیستلو او غیر قانوني وژنو سابقه یې درلوده، د خلکو د اساسي حقونو بهیر له خطر سره مخامخ کړ. دغه سازمان همدارس په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د هغه تقنیني فرمان یادونه کړې چې له مخې یې د احتیاطي امنیتي تدابیرو پر اساس د افرادو نامحدود توقیف قانونی بڼه غوره کړه او دا فرمان د بشري حقونو د څار سازمان لخوا د توقیف سویو د حقونو نقص وبلل سو. دا سازمان همدارس په تیر کال کې د طالبانو د بریدونو او د ځینو ولسوالیو د کنټرول په برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز ښار د سقوط یادونه کړې او وایي په هغو دوو اونیو کې چې دغه ښار د طالبانو په لاس کې و، شاوخوا 300 ملکي وګړي ووژل شول چې ډیری یې د جګړو د دواړو لورو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. دغه راز د دوی په خبره طالبانو د حقونو ښځینه فعالانې ګواښلې او ځینې هم له دولت سره د همکارۍ په تور وژلې دي. راپور زیاتوي که څه هم افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندیتوب ملاتړ او پراختیا ژمنه کړې ده، خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ښه کېدو او په اخلاقي جرایمو د اخته کسانو د عدلي تعقیب په برخه کې نه دي توانېدلې لازم اقدامات وکړي. دغه سازمان د 28 کلنې فرخوندې قضیه یاده کړې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د یو شمېر کسانو لخوا په عام معصر کې په وهلو ووژل سوه. د بشري حقونو د څار دغه ډله وایي د فرخوندې د قتل د عاملینو نیمګړې محاکمه او د هغو پولیسو لپاره چې د پیښې په سیمه کې حاضر ول د حبس تر ټولو کمه سزا ورکول د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د ښځو حقونو د خوندیتوب او په عدلي او قضایي نظام کې د ستونزو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی دی. پاتریشا ګاسمن په دې برخه کې پر نړیوالو مرسته کوونکو هم انتقاد کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په اړه پر افغان حکومت لازم فشار نه دی راوړی. د افغانستان حکومت تر اوسه د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی شوډلی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسیس مجاغ د ازادي رادیو اوري. امریکا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه جنرال جان مک نیکولسن نومولي. دغه جنرال په افغانستان کې د کار اوږده تجربه لري. دی د افغانستان او پاکستان د ګډې پوځي همکارۍ مسول هم پاتې شوی. څه باندې اونۍ وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په اسلام آباد کې د کابل، پیکینګ، واشنگټن او اسلام آباد د استازو ترمنځ درېیمه غونډه جوړیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان له نومولو سره دا څلور اخیز خبري څه ارتباط لري؟ دا پښتنه احمد شیبر د پوځي چارو لکتونکي جنرال هیګول سیمان خیل څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. جنرال سیمان خیل په جواب کې وویل،
ما په نظر دا ده چې دغه نوی قومندان چې په دې عمده شرایطو کې تعین کړی ده، دا چې په منطقه د افغانستان کې بلد ده، پخوا یې هم وظیفه درته اجرا کړې ده، او یو داسې چې زه پرې پوهېږم یو قوي جنرال هم ده. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه څوک چې د سوله خبرې نه مني، یهغو د ځپلو دپاره همداسې یو قوي قاطع جنرال ته ضرورت ده چې هغه وځپي، هغه له منځه نیسي او خبرو ته آیا کې سولې ته آماده کې، او یا دا ده چې بالکل محو او نابودي کې. دا به دې لپاره ما په نظر چې دا به تعین شوی.
جنرال صاحب سلیمان خیل، که څه هم د جنرال جان مک نیکولسن تایید د سنات د اعتماد رای ته ضرورت لري څو د په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان شي، اما داسې ښکاري چې شایي سنا هم د تایید کړي. خو په داسې وخت کې چې له افغانستانه اکثر بهرني ځواکونه وتلي دي، د افغان ځواکونو د تربیې په برخه کې به د څومره موثره جنرال وي؟
د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور په مابین کې د تجزیې لپاره، د تکمیل لپاره، د خپله پروژه لري، خپل پلان لري. مطابق دغه پلان دوی کار کوي.
سوس په فکر یعنی کچیرته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمانده بدلی شي را بدلی شي د دوی په پلان کې ورسره تغییر ناراضي ځینې خو په دې باور دي چې هغه سي جنرال چې په افغانستان کې وجوده تجربه ده کار لري ممکن د دلار اتاک سره ځینې تغیرات رامنځته شي.
د خپل اتاک لپاره خپل ځای کې چې کوم ځای ته ځي او د کوی د خپل پخوانی قدیمي ستراتیژي لري د مطابق دغه ستراتیژي پلان جوړوي. پلان یې به ستراتیژي په خاتم د خپل پلان عملي کوي. نو دغه ستراتیژي کې دغه موجود دي چې دغه موږ تاسو وینو چې موږ تا اوس هم دا تقاضا لري د نظریا ورک نظر ورکوي چې په افغانستان کې جنگ تولانی ده جنگ تولانی کېږي او موږ د زپلو دپاره باید په افغانستان کې تر یو د څو لسیزې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو دوی پروګرام دغسې ده.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي کمانډان د ټاکل کېدو په اړه مو د پوځي چارو له یو کتونکي جنرال سلیمان خیل مرکه اورېدل. اوس هم د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه سپورت نړۍ او کورکلۍ نشر ته چمتو دي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د تکواندو دوه ملي لوبغاړي روحلان اکپاو محمود حیدری د اولمپیکي سیالیو د جواز ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په خاطر د اولمپیک د ملي کمیټې د تکواندو فدراسیون لخوا کاندید شوي خو د امکاناتو له نشتوالي شکایت موجود دی. په پای کې هم یو مرکه درته لرو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له نوي رئیس ښاغلي همایون خیری سره مو کړې ده. تر پایه راسره پاتې شئ. راپوشو راپورته د افغانستان د تکواندو فدراسیون چې له اولمپیکي لوبو دوه میډالونه لري د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال افغانستان ته د تکواندو په برخه کې ډیر مهم کال دی ځکه چې تکواندو یوازینی لوبه ده چې کولای شي میډال وګټي خو بیا هم دولت کومه ځانګړې برنامه نه ده جوړه کړې. د تکواندو لوبغاړي بیا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره لوبه ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د تکواندو ملي لوبغاړي او روزونکي د اولمپیکي لوبو د سهمې د ګټلو لپاره چمتووالی لري خو د امکاناتو له نشتوالي او د دولت له بې توجهۍ شکایت کوي. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د 2014 میلادي کال د اولمپیکي لوبو د اتلولۍ د ګټلو لپاره خاصو مرستو او امکاناتو ته اړتیا ده خو له بده مرغه دولت تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی. د ښاغلي ترکی په خبره د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره په کار ده چې لوبغاړو ته امکانات برابر شي څو وکولی شي په شاوخوا درې میاشتو کې د اولمپیک لوبو جواز ترلاسه کړي.
پوری دغه درې میاشتې پاتې دي کاسته سمیته او دولت هیڅ کوم برنامه نه لري لوبغاړو او مربیانو لپاره. متاسفانه چې دغه مشکل هغه یو روحي او رواني مشکل ده چې مربیان او ټول ورزشکاران دینه متضرر کیږي. امیدوار یم چې هغه تجربه چې مونږ لرو او مونږ شاگردان لري مونږ هغه تکړه ورزشکاران لري بیا یو ځل بیا وکولی شو چې خپل وطن لپاره سامیه د اولمپیک واخلو.
خالي ترکه وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم لوبغاړو له څو میاشتو راهیسې تمرینونه پیل کړي او که حکومت هم خپل مکلفیت ادا کړي لوبغاړي به په ډاډه زړه لوبه ته ورشي. د تکواندو لوبغاړي او روزونکي په داسې حال کې د اولمپیک له بې توجهۍ شکایت کوي چې یوازې درې میاشتې د اولمپیکي لوبو د سهمې د ګټلو ته پاتې دي. د تکواندو ملي ټیم لوبغاړی روحلان اکپاوي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغانستان ته هڅه کوي څو وکولی شي د اولمپیکي لوبو لپاره جواز خپل کړي. مونږ تل خپل هڅه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې وکولی شو د اولمپیکي سیالیو جواز ترلاسه کړو. د اولمپیکي سیالیو ته چې څوک زی باید سل په سلو کې چمتووالی ولري او زه هم چمتو یم څو وکولی شم یو ځل بیا د اولمپیک سیالیو ته ولاړ شم. نیک پاوی د اولمپیکي لوبو د جواز اخیستلو تر سیالیو مخکې دلته په کابل او بهر کې تمرینونه کوي او په دې لړ کې به ځینو سیالیو کې هم برخه واخلي. روح الله نیکپا د 2008 او 2012 کلونو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه وګټل خو بیا وروسته له اولمپیک کمیټې ګیلمن شو او یو څه وخت یې بهر تیر کړل خو اوس بیا راغلی څو کولی شي د 2014 کال اولمپیکي لوبو ته لار پیدا کړي. اخو د تکواندو بل ملي لوبغاړی محمود حیدری وایي چې دا هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالیو ته کاندید شوی دی او خپل سخت تمرینونه کوي چې وکولې شي په اولمپیک لوبو کې خو ځلېږي.
مسابقات اولمپیک
آسیا اولمپیک سلې په فلیپین کې ترسره کیږي. د آسیا تکړه لوبغاړي بل موږ سره لوبي کوي. موږ د لوبو ته نږدې درې میاشتې وخت لرو. له هغې مخکې به دوه درې بهرنۍ لوبې هم ولرو چې ښه چمتووالی ونیسو. کیدای شي د یو تمرینی کمپ لپاره جنوبي کوریا ته هم لاړ شو. د تکواندو لوبغاړي په داسې حال کې د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره چمتووالی ښیي چې په نړۍ کې ډېر کم لوبغاړي په مستقیم ډول اولمپیکي لوبو د سهمې د ترلاسه کولو سیالیو ته لار پیدا کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لپاره نوی مشر همایون خیری ټاکل شوی دی. له ښاغلي خیری سره مو د بدني روزنې د شته ستونزو په اړه باندې مرکه کړي چې پکې وابوري چې د بدني روزنې ریاست ستونزې څنګه حل کوي، ظرفیتونه څنګه لوړوي او په ورزشی ادارو کې څنګه یووالی راولي. په دې اړه الیاس صالح له ښاغلي خیری سره مرکه کړي.
خیری صاحب، د ورزش راټولول یو ځای کول یا انسجام کول ته تاسو څه پلانونه لرئ؟
لومړی ما ته اجازه ورکړئ چې تاسو ته او د تاسو د رادیو د اوریدونکو ته خپل سلامونه او صمیمي احترامونه تقدیم کړم. د ورزش مشکلات ډېر زیات دی، تاسو ډېر خبر یاست چې د افغانستان ورزش د افغانستان د وضعیت نه رنګ اخلي، خصوصا چې موږ طولانی جنگونه تیر کړی دی او د جنگونو تاثیرات په ورزش باندې هم حضور لري. او دا مشکلات چې شته اصلا اساسا اساسي نقطه د وظایف د تداخل په ارتباط دی، یعنی لایحه وظایف وجود نه لري. وزن د اولمپیک وظایف ریاست تربیت بدنی اجرا کوي، وزن د تربیت بدنی وظایف اولمپیک اجرا کوي. داسې یو مشکلات شته دی. باید موږ د هر څه نه مخکې د افغانستان ورزش معیاري جوړ کړو. د معیاري جوړولو په اصله لومړی مشکل زموږ د قانون دی چې باید قانون جوړ کړو. د قانون پاس شي، قانون چې خلاص شي، بیا دا مشکلات انشاءالله چې وروسته حل کیږي. دا د تداخل د وظایف وروسته له دې چې موږ د فدراسیونونه انتخابات وکړو او فدراسیونونه خپل انتخابات چې خلاص کړ، دوی ته موږ اعتبار سند ورکړو، یا دوی انتخابات ترسره کوي او اولمپیک رسمي بنان نيسي خپل ځان. اولمپیک وظایف علاوه ده، تربیت بدني وظایف جلا ده. تربیت بدني د دولت یو اړخ ده، اما تر اولمپیک یو غیر دولتي یو مؤسسه او یو نهاد ده.
خیلی سخت تاسو معیار سازي باندې خبرې وکړي. د معیار سازي لپاره باید ظرفیتونه لوړ سي او تاسو پلانونه، تاسو کارونه دي پدې کې چې ورزش او د ورزشکارانو ظرفیت لوړ سي.
دا مشکل ډېر لوی مشکل دی. تاسو پوهیږئ چې د ظرفیت مسله په تربیت بدني کې مالا صرف ډېر لوی مشکل ایجاد کړی دی. موند تشکیل تحلیل تقریبا نهایت یا فیصد تربیت بدنی پرسونل بکالوریا پاس شخصیتونه تشکیل شوه دی. موږ مجبور یو چې دلته کورسونه ایجاد کو، دلته درسونه ایجاد کو او د خارجي مؤسساتونه همکاري وغواړو او دلته هم پوانتونونه شته دی. ان شاء الله دوی نه هم مرسته وغواړو. خپل د پرسونل د تربیت په اړه موږ کارونه ترسره کوو او همدارز د بهر نه د دوست هیوادو څخه ان شاء الله ترینرونه او مرکز به وغواړو. دا کار به وکړو. ان شاء الله بعضي پروګرامونه شته چې موږ نشو کولای چې اوس تاسو ته بیان وکړو. ان شاء الله په زړه تر زړه د ټول تاسو په جریان اچو.
تاسو ویل چې د بهرني ټریننګونه او تاسو برابرۍ یو بل مشکل چې همیشه ریاست تربیت بدني کې موجود و، دا د مشکلات بودیجه او ټریننګ ترسره کول لپاره یا د مسابقات ترسره کول او یا د ورزشکارانو رشتہ تلل اغلته شراکت کول د ټول پیسې غواړي او ریاست تربیت بدني همیشه د بودیجې کمخ سره مخامخ دي. تاسو په دې حق لسی کوي بیا
دا پرابلم شته دی. د بودیجې حقیقتا ترنن ورزه ډیر کم وو. موږ جناب رئیس جمهور سره او د لومړی مرستيال د رئیس جمهور سره لیدنه وکړه او دواړه د قاطع حمایت مونته راوخایل. ان شاء الله چې په زودي زړه تر زړه د بودیجې مسله حل کیږي. د ترنینګ پروګرامونه هم ان شاء الله آغاز کیږي. هم د اوس تکواندو او کاراته
تیمونه امارات متحده ته زی مونږ د هغوی لپاره بعض ترتیبات نیسو دا مشکلات شته ده ما حل کیږي مونږ دولت حمایت لرو او د دولت چارواکي خصوصا جمهور رئیس او لومړی مرستیال خپل مرسته اعلان کړ مطمئن یو چې دا مشکلات حل کیږي
درنو اوریدونکو پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښه شیبه ولرئ
کور کلی جوړونکي فرشتہ مرسل
قدر منو دوستانو استری مشی د تاسو په نظر ولې افغاني بانک نوټونه مخکله وخت نه زړیږي
تو شکل لاندې هم د پیسې دی او نه چې دی نه نه پکې لس یاداشتونه نمرې پکې لیکي
د پیسو د حساباتنې لپاره څه کول پکار دي چې هم عام خلکو او هم هغو کسانو ته چې پیسې اخلي ستونزې جوړې نشي
عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورته وشي رسایي خپل ځان کو توجه ورته ونوشي بله یوه ورځ ورته هم ډېره ده
نن همدا موضوع چېړو له ما فرشتې مرسل سره اوسئ درنوردونکو پیسې د هر هیواد ملي شتمني وي نو ځکه خو هر وګړي ته پکار دی چې په ساتنه کې پوره کوشش وکړي که چیرې پیسې مخکله وخت نه زړې شي نو زیانې تر ټولو ډیر عام خلکو ته رسیږي د افغانستان بانک مسؤول کسان وایي چې دوی د همګړۍ په بازارونو کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ لري چې له خلکو سره لاس په لاس کیږي له 1940 کال څخه را پدې خوا هر هغه بانک نوټ چې زړېږي او د راکړې ورکړې نه وي دوی اخلي او په بدل کې نوي بانک نوټونه خلکو ته ورکوي دا چې څه ډول ورسته پرې غږیږو لومړی د افغانستان بانک د رسنې مسؤول ایمال عاشور د افغاني بانک نوټونو په کیفیت او عمر غږیږي
د افغانستان بانک نوټ دمګړې ایوا ډېره مشهور نړیواله کمپاینۍ ده په نوم د ډیلارو انګلستان کې دی ولې فابریکه په نور ایوادونو کې دی دغه خان چاپیږي چې عین زار شاپ وخت د افغانستان پاسپورتونه او تا پیسې هم د کمپاني یو وخت کې چاپولې بانک نوټ عمر لري زمونږ د بانک نوټ لپاره چې کم د 500 نه کاته دي سلګون د 500 د شلې د او لسې د دا یو عمر لري د کاغذ یو څه کیفیت له لحاظ نه متفاوت دی 25 او زرګون بل عمر لري او 7 ډول باندې د یو بانک نوټ عمر څلور کال ټاکل شوی دی څلور کال بعد یو بانک نوټ فرسوده کیږي خو زمونږ هیواد یو څه متفاوت دی د هر لحاظ نه دلته نقدي نه مسایل دي ټول نظر بانک نوټ زړیږي ولا کیفیت د کاغذ له لحاظ نه ښه کیفیت لري بد کیفیت نه لري هغه عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورته وشي رسایي خپل ځان کو توجه ورته ونوشي بله یوه ورځ ورته هم ډېره ده
دا چې ولی افغانی بانک نوټونه مخکله وخت نه داسې زړیږي چې په عامه خبر ناچله شي د کابل له اوسیدونکي ستاره یوسف زینه یاورو
ولاد چې ما لیدلې دي د ښځې زیاتره په موټ کې ریښتیا هم ساتي د دې داسې عادت شوی نو تو شکل لاندې هم د پیسې دي او نارینه چې دی بیا نارینه پکې لس یاداشتونه نمرې پکې لیکي یوازې یعنی ښځې په دې کې ملامت نه دي زموږ ورونه هم په دې کې ملامت دي نن چې ورک کې د کورونا د چې په خاطر دغه د دوه روپو پیدا کول د پاره چې خپل اولاد لپاره خپل فامیل لپاره یو شی پیدا کو د دې چې په مقابل کې پیدا د پیسو په مقابل کې مونږ پیدا کوو د اوس په دې بازارو کې خدای شینایي مال نه خوري زه دغه بکسکونه د وړې وړې بکسکونه خو پیدا کیږي په دغه کې چې وساتې د پیسې هم خرابېږي نه او نه زړېږي او اوس خدای د بازار ته چلا شي د شکېدلې پیسې درګه هیڅوک نه نیسي او نن زه خپل ماشومان د چې دغه نه چې شکېدلې چې وایې کوم وای مو د پیسې نه چلېږي چې د وکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسک نه اخلي د سپتاو رومو یا د کتاب چې په مینس کې دمه او یو بکس کې دمه
د ورده ګوشنکی رحیم زای هم وایي چې اول د دوی په خپل کور کې میرمنې د افغانۍ خصاتنه نکوي
زما خپله تجربه چې یو شی ښیي هغه دا ده چې ډېره بې پروایي متاسفانه د کورنۍ او د ښځو د خونه د هغه سره کېږي. کورنۍ ښځې زه په خپله کورنۍ کې شاید هم دیدی چې مثلا پیسې واخلي یا یې تاو تاو کي یا یې په مناسب ځای کې نه ږدي یا خښتې شي تنه یا هغه شي. دا یوه ستونزه ده او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی. بازار کې شکېدلي ټوټې او پارچې بنګنوټونه افغاني زیات لیدل کېږي او اسکوټېټ کېږي. تر ډېره حاله پورې یوه ستونزه رامنځته کړې ده زما په نظر.
خو ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروایي کوي. دا خبره د وردګو اوسینکی فضل محمد او د ننګرهار اوسینکی مړوند کوي.
موږ خلکو کې چې بې پروایي کوي هغه نارینه پیسو همیشه بې پروایي وي. ډېر پر جوب کې تختکلي بسمه دی واچوي او د پیسو سره ډېره پروا نه ساتي. اما ښځینه چې بیا هغه برعکس دي دي ښځینه پیسې خوښېږي او ډېرې کلکې ساتي او نه غواړي چې زر بازار ته عرضه کړي او په اسانه یې څوک نشي دینې اخیستلی او پاکې ښې هم ساتي. تاسو وګورئ د ښځو سره یو رقم دسکولونه وي بیا په هغو کې بل دسکولي پوکې بیا پیسې وي. اما د موږ نارینه چې دي هغې په جوب کې داسې تخته کړي وي چې کله روباسې ته وایي دا لوټونه دي اوس که دا کاغذ دي چې ماته راکوي. ډېر داسې شوي وي چې بالکل پیسو کیفیت بیخي خراب وي.
کابل کې زیات خلک دا پتلونونه اغوندي نو دا پتلون جیب کې څه ورته پیسې نه نه بس بیا په سختۍ راوځي وره نو ډېر استهلاکیږي. جیب کې داسې نور کاغذونه او شانې مې خېر دایم بندل کړي داسې کلوله کړي په جیب کې ایښي سم ورسره احتیاط نه کوي. نو دغه سبب ډېر اته کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل بیخي اوښتی د ډېرو پلسترونو نه او د ډېرو نمرو لیکلو دی شیان.
د ننګرهار اوسېدونکی ولسوال هم نه یوازې مېرمنې بلکې ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروا ګڼي. نوموړی وایي په بهر ملکونو کې خلک له خپل نوټونو سره ډېر پام کوي خو له بده مرغه ډېری افغانان د خبرې خیال نه ساتي.
هلته ما کتلی دي هلته په عموما عامو خلکو سره واړه واړه بکسونه اول خو هغه د ضرورت وړ پیسې راخلي چې هماغه څومره ورته ضرورت وي هماغه پیسې د بانک نه راخلي او د هغې لپاره دو سره خاص بکس وي چې په هغه بکس کې پیسې قاتم نه خوري. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. اول دغه زه پیسې راخلم په خپل جیب کې اچوم قاتومه یې تلفروش دې هغه ټول پیسې غوړي انداز پیراکې چې دا سمبوسې په خیاو په غوړی باندې غوړي کړي نن به ماما ته چې ورشي هغه پیسې ټول په وړو کې پرتی 13 ورځې د کیسه کوم جلال آباد نه راتلم مخ په کابل باندې نو په لار کې زرګون ورکه زرګون ورکه چې بیرته هغه 500 راکې او 300 500 نو نو چې کله دلته راغلم چې دلته یو سپینګری ماما ته ورکه په ورپک کې ناشته نو چې ورمه کې هغه ورته خپل عینې کې واشه چې وی کته ما ته ورور ته دې پینسویز یو سنډي یو نمبر دی او بل سنډي بل نمبر دی دا کوم دی پیسو دی نه پاملرل نه لته.
بیرته ګرځو د افغانستان بانک د رسنیو مسؤل مل هشورته لا هغه نه پوښتلی چې دوی کوم بانک نوټونه اخلي او په ځای بیا نوی پیسې ورکوي.
من فقط هغه نوټ اخلو چې نمبر یې باید اتمن یا قسم وي. تاسو چې کاغذ وګورئ یو ځل بل کوڅو کې وکاروي دا د مینځ سي لږ جامو انځل په وخت کې لږ رنگ بدل شوی دی ولی اساسي مسله باید نمبر یو قسم وي. موږ هغه بانک نوټ اخلو نور سره شوی یو ځای څنډه داس پرې شوي چې نور ستونزه خلق کوي په جامو کې چان تصادفا دغه شوی ککړ شوی په رنگ باندې داس بانک نوټونه موږ اخلو. دا چې اوس کوي یو افغانی یو کزر افغانی فرق نکیمده. وستو چه غواری بانکی نظام ده یا بانکی سپتور ده بانکی نظام ده خدمات سخ استفاده او که باید بانکی نظام ده نور خدمات نم استفاده او که اگه باید یو اکانت یو زیکی اولاری یو سیستم ده بانکی نباید استفاده او که چه کلا رازی پیسی التحجوی که اونش اخبال اگه زرده پیسی بکی ورکی ای څوک کته نه چې دا مونږ ته مګر شرط دا چې نمبر یو قسم وي. جالي پیسې مونږ نه اورو چې دا چې نمبر متفاوت هغه نه اخلو. دا باید یو فرهنګ د بانکداري رامسته کړي چې انفرادي توګه په ملیونه انسانان دي. دا باید کتاب ته ورسیږي. شفافیت مسایل په دې کې مطرح دي کوم درک نه راغلي.
ایمال هاشور لټول خلکو نه غوړي چې د پیسو په ساتلو کې بے پروايي ونه کړي ځکه توانې له حکومت سره او خلکو ته هم رسیږي.
اول خدا چې هر هیواد چالتا استوګن لري خلک ژوند کوي زن خپل نخونه خانه لري د خپل هویت لپاره بیرق د ملي سرود د امداس بانک نوټ یا ملي پیسې هم د یو هیواد کارندوی دی یو فرهنګ او کلتور کوي. که تاسو یو هیواد ته مراجعه وکړئ ګورئ چې بانک نوټونه نه وي دي تاسو په چلته فرهنګ ډیر اوچت دی خلک خپل هغه ملي هویتونه ته درناوی لري. نو زمونږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګران هیوادوال څخه هم دا ده چې بانک نوټ ته د یو ملي هویت د یو سمبول په توګه وګوري او تر څو چې کولای شي لکه چې بیرغ ته احترام کوي سرود ته احترام کوي همدغسې بانکنوټ ته هم یو خاص احترام ولري. موږ وینو چې زموږ یو شمېر هیوادوال ښې نه ساتي. اکثره تاسو به هم لیدلي وي چې په بانکنوټ باندې سنجا خوال شوی، په بانکنوټ باندې یاداشتونه نیول شوي دي، په بانکنوټ نه حتی ځینې وخت کې کلوله کېږي، ځینې خاص شیانو لپاره په غوړ لاس په لون لاس اخیستلی کېږي. همدغه سره شهزاده ته زه لاړم ګورم چې افغاني بانکنوټ په ځمکه دغه دي. د بانکنوټ یو دوه درې ستر دښمنان لري، یو یې نام دی، یو یې تیز لمر دی، یو ګرد دی. نو کله چې تاسو یو بانکنوټ په ځمکه کېږدئ درې دښمنه په هغې حمله کوي او زر د منځه وړي. نو ښایي چې زموږ هیوادوال دې مسئلې ته توجه وکړي تر څو چې هغه پیسې چې مرکزي بانک په بیا چاپ لګوي هغه وکړی شي، سپما شي، یو بل برخې ته وکارول شي، یو بل ځای کې، یو مکتب کې، یو روغتون کې، یو د دولت هغه عمومي پانګه ډېره شي، هغه پشتوانۍ د اقتصادي پیاوړي شي. دا زموږ هیوادوال کولی شي په دې کې نقش لوبوي. موږ هیله کوو چې هیوادوال د بانکي نظام نه استفاده وکړي، ځکه دا ګړی موږ په بانکي نظام کې مختلف کارتونه لرو، ای ټی ایم ماشین لرو، پی او ایس سیستم لرو، ډیبټ کارتونه لرو، کریډیټ کارتونه لرو. دا ټول هغه مسالې چې وادوال کولی شي د دې لارې نه د نقدینه پیسو کچا کمه کی. کله د نقدینه پیسو کچا کمه شو په خپل د بانکنوټ کومه ورسره هم زیات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.